ازادي راډیو یو ساعته پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. د ماسپښین دوه بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران مې سلامونه وړاندې کوو. دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته خپرېږي. د امریکا دفاع وزیر کابل ته رسېدلی دی. دلته له ولسمشر سره ویني. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي په تیرو درو کلونو کې په یاد ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ښه نتیجه ورکړې. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د بغداد په شیعه میشته سیمه کې د یوه مارکیټ مخې ته په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. همداراز اورو د قرقیزستان سترې محکمې د ازبک فعال عظیم جان اسکروف ته عمري بند سزا لغوه کړه او دوسیه یې د بیا څېړلو لپاره مرافعه محکمې ته واستوله. د نړیوالو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته راورسید. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر په تخنی فرمان باندې د بحث لپاره مختلف کمیسیون ته لس تنه سناتوران معرفي کړل، او د افغان حکومت او د ازربایجان د ټولنیزو خدمتونو خپلواک مرکز ترمنځ د آسان خدمت په نامه د همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته راورسید. ټاکل شوی ښاغلی کارتر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال جان نیکلسن سره ملاقاتونه وکړي. کارتر وروسته له هغې افغانستان ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د 5500 پخوانیو اعلان شویو پوځیانو پر ځای تر 2012 میلادي کال پورې د 8400 پوځیانو د پاتې کېدو اعلان وکړ. دغه پوځیان به د ناټو ځواکونو سره پخوا کې افغان ځواکونو ته روزنه او مشورې ورکوي، او امریکا همدارنګه په افغانستان کې د تروریزم ضد ځانګړي ځواکونه هم لري. واشنګټن ژمنه کړې چې هر کال به افغان امنیتي ځواکونو سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي، او همدارنګه به د امریکا متحده ناټو حمله افغان ځواکونو سره هر کال 1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر په تقنی فرمان باندې د بحث لپاره مختلط کمیسیون ته لس تنه سناتوران معرفي کړل. د دغه جرګې مشر فضل احدلی مسلمیار دا کسان وروسته له هغې معرفي کړل چې د مشرانو جرګې د تقنی کمیسیون لخوا یې وړاندیز وسو.
سناتور صاحبانو د تقنین کمیسیون مشترک کمیسیون غوښته ده، مشترک مجلس لپاره کمیسیون دغه اعضا پیشنهاد کړي چې موافقت سبز، قصد کې مخالف از سرخ، شاید سرخ دیگه هم تایید شد کمیسیون مشترک شما.
ورسته له هغه چې د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان رد کړ او مشرانو جرګې په ځینو تعدیلاتو تایید کړ، له قانون سره سم له دواړو جرګو به مختلط کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه کوي. تر اوسه ولسی جرګې مختلط کمیسیون ته څوک نه دی معرفي کړي. د افغان حکومت او د ازربایجان د ټولنیزو خدمتونو خپلواک مرکز ترمنځ د آسان خدمت په نامه د همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دغه تفاهم لیک هدف د افغانستان د حکومتي ادارو د خدمتونو د یو ځانګړي چتر لاندې راوستل او آسانه کول دي. ښاغلی حکیمی زیاته کړه په لومړي سر کې به له دغو خدمتونو لس ادارې ګټه پورته کړي، او ورسره به په کارونو کې شفافیت او چټکتیا رامنځته شي. د ازربایجان د ټولنیزو خدمتونو د خپلواک مرکز مشر انعام کریموف وایي اداره یې چمتو ده چې له افغانستان سره د ښې حکومتولۍ په برخه کې مرسته وکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی د ابیبان ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو له خوا نومول شوی ولسوال له دریو ملګرو سره وژل سوی. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ملا عبدالشکور او ملګري د افغان پولیسو په یو کمین کې وژل سوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري څخه واورئ.
د راپورونو له مخې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د پولیسو 15 افسران هغه مهال ټپیان شول چې موټر پر یو ماین وخوت. د خیبر پختونخوا ایالت د سوات سیمې د پولیسو یو افسر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پولیسو دغه موټر په مانکیال سیمه کې په لاره ښخ شوي یو ماین برابر شو چې 15 پولیس پکې ټپیان شول. ویل کېږي په موټر کې یو شمېر ملکیان هم سپاره وو چې روغتیایي وضعیت یې سمدستي نه دی معلوم. پاکستاني طالبانو ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بغداد په یو شیا میشته سیمه کې د یو مارکیټ مخې ته په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه نه تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. له چاودېدونکو موادو ډک موټر نن سهار په ګڼه ګوڼه کې د بغداد په شمال ختیځ د الرشیدیه سیمې د سبزیجاتو په یو مارکیټ کې وچول شو. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډلې چې شیعګان مرتد بولي له دې مخکې د ډېرو بم چاودنو چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به روانه اونۍ د سوریا او اوکراین پر وضعیت د خبرو لپاره موسکو ته ولاړ شي. کری به له روسي چارواکو سره د ناګورن قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر لانجې هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې جان کری به د پنجشنبې او جمعې په ورځو په موسکو کې وي، خو دا یې نه دي ویلي چې له کومو روسي چارواکو سره به وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې موسکو د کری له سفره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمه لري. د دې وزارت په خبر پڼه کې ویل شوی چې نړیوال ثبات او د روانو نړیوالو بحرانونو حل د موسکو او واشنگټن د اړیکو په ښه کېدو پورې اړه لري. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف وایي چې ترکیې ته د سیلانیانو چارټر الوتکې به ډیر ژر بیرته پیل شي. هغه دا خبره پرون په سانت پیټرسبورګ ښار کې خبرلاند وکړه او ویل چې د روسیې صدراعظم دیمتری میدویدف د جولای په اتمه د ترانسپورټ وزارت او نورو ادارو ته سپارښتنه وکړه چې په یوه اونۍ کې د روسیې او ترکیې ترمنځ د الوتنو د بیا پیلېدو لپاره خپل وړاندیزونه وړاندې کړي او هغو اړتیاو ته د ځانګړې پاملرنه وکړي چې د ترانسپورټ امنیت یقیني شي او هغو سیمو ته له الوتنو ډډه وکړي چې تر وروستي لوړ ګواښونه متوجه کوي. روسیې د تیر کال په وروستیو کې وروسته له هغې ترکیې ته چارټر الوتنې لغوه کړي او پر انقرې بندیزونه ولګول چې ترکیې له سوریې سره په پوله یوه روسي الوتکه په ډزو رانه سکوره کړه. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډیپلوماتیکو لانجو او اقتصادي جګړې وروسته اړیکې تیره میاشت وروسته له هغې ښه شول چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغه روسي پیلوټ پر وژلو خواشیني څرګنده کړه چې الوتکه یې نسکوره شوې وه. د قرغزستان سره محکمې د ازبک فعال عظیمجان اسکروف د عمري بند سزا لغوه کړه او دوسیه د بیا څېړلو لپاره مرافع محکمې ته واستوله. اسکروف چې یو وتلی ازبک فعال دی، په 2011 میلادي کال د قرغزستان په جنوب کې د ازبکانو او قرغزیانو ترمنځ د شخړو په تنظیم کې په لاس لرلو او په شخړو کې د یو پولیس د وژلو په تور په عمري بند محکوم شوی و. د بشکک محکمې نن فیصله وکړه چې د هغه دوسیه د پلازمینې ته نږدې ولایتي محکمې ته واستول شي. اسکروف چې تلی ویلي پر سیاسي انګیزو ورته دوسیه چول شوی په خپل په محکمه کې حاضر نه و. په 2011 میلادي کال د قرغزستان په جنوب کې په قومي شخړو کې له 450 زیات کسان وژل شوی چې زیاتره ازبکانو. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د امریکا دفاع وزیر کابل ته رسیدلی، ټاکل سوی دی به له ولسمشر او اجرایه رئیس سره وویني. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان پر سر د بحث لپاره د جرګې لس تنه غړي ګډې کمیټې ته معرفي کړل.
کمیسیون دغه اعضا پیشنهاد کړي چې موافقت سر قصدي مخالف است.
د کونړ امنیتي مسؤلین وایي په تیرو درو کلونو کې په یاد ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ښه نتیجه ورکړې.
شپږ اووه هوایي بریدونو په ترڅ کې تر شپږو زیات داعش وسلواله او وسلوال طالبان ته وژل شوي دي.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک او ګډه کمیټه وایي د افغانستان په ښاروالیو کې د ستونزو له امله د هیواد شاوخوا 50% عواید د دولت بودیجې ته نه رسیږي. په کندهار کې د اختر په شپږ ورځو کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې 2 تنه مړه او 128 کسان ټپیان شوي دي.
چې د رفتاری څخه او د بې توجهۍ څخه دا حالت رامنځته کیږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې چې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي، تاسو اوریدل مه هیروئ. د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر افغانستان ته رسیدلی دی. دا سفر څوره دی له هغه وروسته دی چې امریکا او ناټو د 2018 کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د 8400 پوځیانو د پریښودو پریکړه وکړه. ټاکل سوی کارټر بل افغان ولسمشر اشرف غنی او همداراز له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وویني. ویل کېږي کارټر بل افغانستان سره د سخت دریځو پر وړاندې د جګړې ژمنې نوې کړې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره اسدالله لودین را سره دی. لودین صاحب سلام.
ډیره مننه ملالۍ جانې. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر نن له غرمې مخکې په یو ناڅاپي سفر د بګرام هوایي ډګر ته راغی او له هغه وروسته بیا کابل ته راورسېد. په کابل کې دا مهال د آش کارتر او د افغان چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو لړۍ پیل شوې. ټاکل شوې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او دغه راز اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم له آشتن کارتر سره وګوري، او نن مازدیګر مهال به ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر په یو غټ خبری کانفرنس کې هم را څرګند شي، او دوی به د افغانستان په اوسنی وضعیت او د غرض له افغانستان سره د امریکا د ژمنو په اړه خبريالانو سره معلومات هم شریک کړي. کارتر په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د 2018 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې 8400 سرتیري پاتې شي. له دې وړاندې پلان دا و چې د 2018 کال تر پایه به 5500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي، خو په دې وروستیو کې د افغانستان حالات ته په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې دغه سرتیری به 5500 نه بلکې 8400 وي. دلته په افغانستان کې هغه مهال تحلیل دا و چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډاډ وړ نه دی. له طالبانو پرته داعش او القاعده شبکه او نور د منځنۍ اسیا یو شمېر جنګیالي امریکا ته هم یو ګواښ دی. نو همدې ګواښ ته په کتو امریکا پریکړه وکړه چې د خپلو سرتیرو شمېر یو څه زیات کړي. نو دغه د سفر په داسې حال کې هم کېږي چې په ورسا غونډه کې چې د جولای په 8 او 9 وشوله، هلته هم افغان حکومت هیجمنې ترلاسه کړي. تیره ورځ چې ولسمشر اشرف غنی له خبريالانو سره خبرې وکړې، ویل چې د ورسا په غونډه کې د نړیوال ټولنې قناعت افغان حکومت ترلاسه کړ، او همدغه قناعت ته په کتو نړیوال ټولنې تر 2000 کال پورې له افغانستان سره مرستې وکړې، او تر 2000 کال پورې به هر کال په تقریبي توګه 15 میلیارد ډالر له افغان ځواکونو سره مرسته کیږي د ناتو او امریکا لخوا. دا چې په دغه سي او حساس پړاو کې کابل ته د آشتن کارتر د سفر پیغام څه دی، په دې اړه د جزئیاتو لپاره د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف سره د ټلیفون په کرخه دی. شریف صاحب، خبرونه ته خراغ لای کزما غوړی ول وای چې آشتن کارتر به افغان چارواکو ته څه ژمنې ورکړي، او په اوسنیو شرایطو کې د ژمنې څومره مهمې دي؟
زه فکر کوم د آشتن کارتر اوسنی راتګ کابل ته په دې معنا دی چې افغان لوړپوړو چارواکو یا د افغان زعامت چې کومې ژمنې د ناتو د سرمشري د لاسته راوړي په ورسا کې د هغې په استعمال په دې سره سره کومه ژمنتیا چې د امریکې د متحده ایالاتو افغانستان ته وه، په دې کې به د هغې یقیني کول رامنځته شي چې حتی که چېرته په امریکا کې به نوی حکومت هم راځي، له افغان چارواکو یا افغان لوري سره چې د امریکې کومه ژمنتیا ده ښایي هغه ژمنې بیا تکرار کړی شي. لیکن د دې سره سره به زه فکر کوم افغان حکومت ته د دې هغه ژمنې هم ورته یاد کړي چې نړیوالې ټولنې او امریکې متحده ایالاتو ته یې په مختلفو څانګو کې ورکړي دي چې د هغوی مرستې به په سم ډول لګول کېږي، او په مسؤلانه ډول به د هغې نه ګټه اوچتېږي، او په پای کې به هغه څه ته رسېږو چې نړیوالې ټولنې ته موږ تاسو وعده ورکړي.
بله، شریف صاحب، آشتن کارتر نن بګرام اډې ته تللی دی، هلته یې حتمن د امریکایي ځواکونو سره کتلی دی. دی به په امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د اوسني امنیتي وضعیت جاج اخلي، او بیا به هلته له امریکایي چارواکو سره دغه څرګندونې شریکوي. د افغانستان له امنیتي وضعیت او د جګړیز وضعیت نه د جاج اخیستل او بیا دا پیغام امریکا ته رسول، دا څومره مهم دی، او د امریکا په پریکو د افغانستان په اړه څومره اغیز کولای شي؟
دا هغه مهمه مسله ده چې زه فکر کوم امریکایان چې ډېر حساب کوي چې دلته د خپلو پوځیانو شتون د هغوی شتون ته د افغانستان په قضیه کې د هغوی اغېزمنتیا، او د دې سره سره د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارتباط باندې له دوی نه هم هغه د حقیقت او د رښتینی وضعیت جاج اخیستل دي چې په افغانستان کې دوی ورسره مخامخ دي. همدغه مهم لامل و چې د امریکایي لوړپوړو چارواکو فیصله یې د افغانستان په ارتباط باندې د امریکایي پوځیانو د وتلو د شمېر او د وخت او د ساتنې مودې په ارتباط باندې بدله کړه. زه فکر کوم چې دای به د نوې فیصلې په ارتباط په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو سره ګوري چې د هغوی په ارتباط په اړوند موضوع کې دا نظر او د هغه اخیره هغه خبرګون چې په عملی وضعیت لري څه دی.
ډیر مننه شریف صاحب. وروستۍ پوښتنه لانډه د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم اړیکې یو څه ترنګل شوي. پرون د ولسمشر له خبرو داسې ښکارېده چې افغان چارواکي پاکستان ته په غوسه دي، په توند لهجه په پاکستان انتقاد وکړ. د امریکا د بهرن د دفاع د وزیر راتګ په داسې شرایطو کې څومره مرسته کولی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا رامنځته شي، یا هم آیا کولی شي امریکا په یو ډول سره پاکستان دې ته راضي کړي چې له افغانستان سره همکاري عملي کړي؟
دا د ټول امریکایي چارواکو په وینا کې نغښتي و چې څنګه د افغانستان پاکستان په ارتباط باندې امریکایي پالیسي ډېره په احتیاط مخکې بیايي، لکن اوس داسې یو حالت را رسېدلی زه فکر کوم چې د جان مکین له ویناو، د نورو سناتورانو له ویناو، بالاخره د اشتن کارتر له لیدنې داسې ښکاري چې پاکستان ته په غیر مستقیم د دې پیغام ورکوي چې په دې مسأله کې باید له احتیاطه کار واخلي، او افغان لوری هم ښایي دې ته وهڅوي چې په ډیپلوماتیکو اړیکو هڅو باندې بالاخره دغه ربړه او دغه ناخوالې شو څه دواړو ترمنځ رامنځته شوي او اړیکې ترنګلې
کړي
دا د مخه نه لري کړي او فوجي چارو
کور آباد. ډېره مننه کور آباد د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف ملاله جان کزما غوري. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونه کې د اشتن کارتر سفر تعقیب کو او لاسترولنه له اوریدونکو سره شریک.
ډېره زیاته مننه لودین صاحب. د کابل څخه مو د اسد الله لودین څخه د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر د سفر په اړه معلومات ترلاسه کول و مو ریدل چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر افغانستان ته رسیدلی دی. د سفر څو ورځې له هغه وروسته دی چې امریکا او ناتو د 2018 کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د 3400 پوځیانو د پریښودلو پریکړه وکړه. همداراز مو اوریدل چې ټاکل سوی کارتر بل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وویني. ویل کېږي کارتر به له افغانستان سره د سختریزو پر وړاندې د جګړې ژمنې نه وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
زموږ راغله. ازادي رادیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان پر سر د بحث لپاره د جرګې لستنه غړي ګډي کمیټې ته معرفي کړل. یاد غړي د مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون لخوا مجلس ته معرفي او جرګې هم تایید کړل. په ورته وخت کې یو شمیر سناتورانو د حکومت د اجرایه رئیس د دوشنبه د ورځې څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې د تقنینی فرمان په اړه تر پریکړې د مخه په انتخاباتي اصلاحاتو کار ناشونی دی. زموږ همکار اجمل تورمان چې د ولسی جرګې غونډې ته دا غونډه له نږدې څارلې ده په دې اړه راسره د کابل په سټوډیو کې د یو جزئیات راکوي. تورمان صاحب سلام. مهرباني وکړئ.
بله سلام ملاله جان، تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان مشرانو جرګې د تخمین د کمیسیون تر وړاندیز او رایګري وروسته د یاد جرګې لستنه غړي د ولسمشر پر تخمینی فرمان د بحث لپاره ګډي کمیټې ته معرفي کړل. د مشرانو جرګې رئیس فضل الدین مستمیار د سې شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د یادو کسانو نومونه اعلان او د جرګې غړي پر رایګري ته راوبلل. خو چې په دې برخه کې د ښاغلي مستمیار غږ هم واورو چې څه ویلي په جرګه کې.
سناتور صاحبانو د تقدیم کمیسیون مشترک کمیسیون غوښته ده مشترک مجلس لپاره کمیسیون دغه اعضا پیشنهاد کړي چې موافقت سر قصد مخالف از سل شاید سرخ دیده هم تایید شد کمیسیون مشترک شما
دغه پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې د جرګې او شمیر غړو د کسانو په انتخاب کې د تخمین د کمیسیون د پریکړې سره مخالفت ښکاره کړه. وی ویل چې د جرګې له هر کمیسیون څخه باید یو کس ګډي کمیټې ته معرفي شي. د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر دوهم تخنینی فرمان چې د جوزا په میاشت کې د ولسی جرګې لخوا رد شوی او د مشرانو جرګې لخوا د ځینو تعدیلاتو پر اوسلو سره تایید شو چې اوس باید د قانون له مخې د وروستۍ پریکړې لپاره د دواړو مجلسونو غړي په یوې ګډي کمیټې کې پرې بحث وکړي. تر دې مخکې په یاده برخه کې د مشر لومړی تخنینی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا رد شوی او دا هڅه البته په داسې حال کې روان دي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د وزیرانو شورا د دوشنبه د ورځې په غونډه کې وویل چې پر انتخاباتي اصلاحاتو به د سې شنبه له ورځې څخه جدي کار پیل شي. خو د مشرانو جرګې او شمیر غړي د عبدالله په دغو څرګندونو انتقاد کوي. وایي تر کومه چې په ملي شورا کې د ولسمشر د دوهم تخنینی فرمان برخلیک معلوم نه وي په دې برخه کې هر اقدام بې ګټې دی. د دوو تنو سناتورانو محمد اجان منګل او محمد محسن او تک خبري به هم په دی اړه واورو.
د ډاکټر صاحب عبدالله له طرفه چې پرون دوی وویل چې موږ په سه شنبه په ورځ د تکانیزو اصلاحاتو کمیسیون دغه غبو کوو ترتیبو، نو یو خوانه زموږ هغه تکنینی فرمان لکه اوس تاسو چې کمیسیونونه ورته کړه مخکې د دېنه که چیرې دغه کار دوی کوي دا نو دا معنا لري چې هغه د دې قانون ته احترام نه لري.
تر څو چې د دې کمیسیون نتیجه معلوم شي، تعهد دوره دې معلوم شوي نه وي، دوی باید په دې رابطه باندې دغه اظهارات نه وای کړي. که دوی نوی فرمان صادروي تر څو چې دغه سرنوشت معلوم شوی نه وای، باید دا اظهارات باید نه وای کړي.
بلخوا د جرګې او شمیر غړو د اصلاحاتو انتخاباتو د جوړولو په برخه کې د حکومت په کمزورتیا انتقاد وکړ. وی ویل چې د حکومت مسؤلان خپل مسؤلیتونه په سم ډول نه ترسره کوي. بلې ملاله جان کې څه پوښتنه وي خدمت کې.
ډیره زیاته مننه تورمان صاحب. اجمل تورمان و د کابل څخه چې ویلې د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان پر سر د بحث لپاره د جرګې لستنه غړي ګډي کمیټې ته معرفي کړل. د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک او ګډه کمیټه وایي د افغانستان په ښاروالیو کې د ستونزو له امله د هیواد شاوخوا 50% عواید د دولت بودیجې ته نه رسیږي. دې کمیټې نن د هیواد د ښاروالیو لخوا د عوایدو د راټولولو په اړه یو راپور خپور کړ. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د ښاروالیو په اداري او فني چارو کې نیمګړتیاوې مني، خو وایي چې په ټولو ښاروالیو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل سوې ده. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
د اداري فساد پر ضد د سارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه مک وایي چې که د افغانستان په ښاروالیو کې قانوني، مسلکي او اداري اصلاحات رامنځته نه شي، په ښاروالیو کې به فساد نور هم زیات او د دولت سلګونه میلیونه افغانۍ عواید به ضایع شي. دا خبرې د یادې کمیټې اجرایي رئیس نسیم اکبر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ښاروالیو د عوایدو د راټولولو په اړه د خپل څېړنیز راپور د خپرولو پر مهال وکړې. خاغلی اکبر د ښاروالیو د عوایدو د راټولولو پر سیستم اندېښنه وښوده او تاکید یې وکړ چې حکومت دې د ښاروالیو د عوایدو د راټولولو سیستم په جدي توګه وڅاري.
عوامل اساسی در جمع‌آوری عواید باعث موجودیت فرصت‌های متعدد فساد گردیده است.
دا عوایدو پر راټولولو کې اصلي عوامل د فساد د موجودیت سبب شوی. دا عوامل د اساسي قانون او د ښاروالیو د قوانینو ترمنځ اختلاف ده. د ښاروالانو انتصاب بل ستونزه ده. دا عوایدو راټولولو ته شفاف سیستم نشته او همدارنګه په ښاروالیو کې د اصلاحاتو لپاره دوامدار پروسه پل شوې نه ده.
د دې کمیټې مسؤلینو دا هم وویل دوی د ښاروالیو اړوند خپل راپور د هیواد په لویو ښارونو کې د مشاهدو او له خلکو سره د مرکو پر مټ په وروستي څه کم یو کال کې بشپړ کړی دی. دوی دا هم وویل په ښاروالیو کې شاوخوا 25% ښاروالان له 12 ټولګي څخه پورته تحصیل نه لري او د ښاروالیو اکثره چارې په کلاسیکه او غیر مسلکي بڼه پر مخ بیول کیږي. په راپور کې راغلی چې ښاروالۍ 200 عایداتي منابع لري، خو دوی یوازې د 50 عایداتي منابعو څرنګوالی څېړلی او ګڼې قانوني، مسلکي او اداري ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موندلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره په ښاروالۍ کې شته نیمګړتیاوې مني، خو وایي چې د اصلاح لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د دې ادارې ویاند منیره یوسفزاده وایي چې د عوایدو مسلکي او شفاف راټولولو ته عملي هڅې روانې دي.
بخاطر کې سیستم عواید مدرن بسازم،
د دې لپاره چې د عوایدو سیستم مدرن کړو، د یو ایس آی ډی په مرسته مو د ښار تر نامه لاندې نوی سیستم جوړ کړی. تر یو کال پورې به د څلورو لویو ښارونو په ښاروالیو او ورپسې به په ټولو ښاروالیو کې پلی شي.
منیره وایي د نوو ښاروالانو تحصیل او تجربه په پام کې نیول کیږي او تر اوسه په دې لړ کې 14 تحصیل لرونکي ښاروالان مقرر شوي او د دې ترڅنګ د ښاروالیو نوی قانون هم واکمنو ادارو ته د لا بشپړېدو په مقصد سپارل شوی دی.
دا ازادي رادیو ده. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي په تیرو دریو کلونو کې په یاد ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ښه نتیجه ورکړی او پکښې په سلګونو وسلوال مخالفین وژل سوي دي، خو یو شمیر خلک بیا وایي چې په یادو بریدونو کې ځینې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او باید چې د بریدونو پر مهال د ولسي خلکو ژوند ته پوره پام وسي. په دې اړه د روح الله انوري راپور اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د یو لسو تنظیمونو وسلوالې ډلې موجودې دي چې شمیرې له 2000 کسانو اوړي او تل هڅه کوي چې په افغان ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي، خو تل افغان ځواکونو بریدونه شنډ کړي او ورته یې درنې مرګ ژوبلې اړولې دي.
شبکه القاعده در این ولایت وجود داره، لشکر طیبه، البدر، سلفی ها، تحریک طالبان پاکستانی.
یولس مخالف وسلوال تنظیمونه دلتا موجود دی، حتی القاعده شبکه هم شتون داری، لشکر طیبه، البدر، سلفیان، تحریک طالبان پاکستان او امارت موجود دی. دا هغه کسان دی چې په مجموع کې دوی زموږ د خلکو او افغان ځواکونو خلاف تهدیدونه لري چې شمیرې د 2000 او 1600 کسانو په شاوخوا کې دی. هغه وای په کونړ کې د وسلوالو مخالفینو په کمزوري کولو کې د افغان امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکو بریدونو هم ښه نتیجه ورکړې ده.
دوستای بین المللی و اکثر اوقات یا را تهدید میکنن، بمبارتمان تیارای بی پیلوت صورت میگیره بالای این شبکه ها، در هر جایی که اینا تثبیت میشه چارگیت میشه خوب نتیجه بسیار خوب خود داشته.
دیره وقتونه د وسلوالو گروپونه د نړیوالو دوستانو لخوا تهدید کیگی، په هغوی بی پیلوت الوتکی بریدونه کوي، په هر ځای کې چې د وسلوالو شتون ثابت شي پرې برید کیږي او دغو بریدونو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. قومندان زیاتوي چې په تیرو نږدې 3 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو لسلو زیات بریدونه کړي چې پکې 318 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې بهرني جنگیالي هم پکې وو.
انسان یک بمباردمان تیاره بې پیلوټ صورت گرفت د ولسوالۍ درې پیچ، یک نفر از خواندانای مشهود به نام شفیق الله کشته شد. سال گذشته 26
بار سک کال یوازی بی پیلوت الوتکو یو برید د مانوګي پولیسوالی کی تر سره کړي چې پکې د طالبانو یو مشهور قومندان شفیق الله وشل شوی. تیر کال شپږشت زله بی پیلوت طیارو بمبار کړي چې په نتیجه کې د دښمن 15 تنه وشلی او 9 زخمیانو. د ملکی وګړو مو یو شهید درلود او څلور مو ټپیان لودل، او په 3 کال کې د بی پیلوټ الوتکو لخوا شپږ شپېته ځلې بمبار شوی چې پکې 109 وسلوال مخالفین له منځه تللي او 140 ټپیان درلودل. شکر ملکی وګړو ته پکې زیان نه و اوښتی. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي د حکومتي چارواکو په څیر د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بریالي ګڼي او وایي چې په یادو حملو کې د دولت مهم مخالفین وژل شوي او ورسره امنیت ښه شوی دی.
زه دا ویلی شم چې تر اوسه پورې چې نه یوازې په کونړ ولایت کې بلکې په ګرد افغانستان کې یا په ټول افغانستان کې چې د مخالفو وسلوالو د ځپلو په موخه د امریکایي ځواکونو یا د ناټو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه چې ترسره کیږي، دغه بریدونه په خپل هدف باندې ترسره شوي دي او هغه څه چې دوی غواړي ترلاسه کړي هغه د دې بریدونو په سر باندې ترلاسه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د امریکا بی پیلوټ بریدونه چې دي تر ډېره موثره دي.
هر هغه څوک چې د دولت مخالف وي، هغه کو القاعده وي، کو داعش وي، کو بله ډله داغې د پاره کیږي، هغه څوک چې داغې او ټارګیټ وي او داغې او هدف وي باید هماغه ولي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار که څه هم چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بندول نه غواړي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید د حملو پر مهال د ولسي وګړو ژوند ته هم پام وشي، ځکه چې په تیرو وختونو کې په دغو بریدونو کې یو شمیر ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
نو دغه افراطي مسایل دي چې دغه پته ماغه کسبي ارګانونو ته لګي چې کوم ځای کې دی دقیق انداخت کړی دی. دغه هم نه ویل چې دقیق انداختونه به دی نه کړي، باید دقیق به هم شوي. خو زمونږ د معلوماتو د مخې نه چې په کونړ کې کوم ډرون حملې شوي دي، زیات پکې ملکي وګړي شهیدان شوي.
وسلوالو مخالفینو ډیری وختونه د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې خپل تلفات کم خودلی او دعوی کړي چې په هوایی حملو کې زیات تلفات ولسی وګړو ته رسیدلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلی یو. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو نایلن شوی سفر نن کابل ته ورسی. ټاکل شوی کارتر له افغان ولسمشر، اجرایه رئیس او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سره کتنې ترسره کړي. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر په تقنیني فرمان د بحث لپاره مختلط کمیسیون ته لس تنه سناتوران معرفي کړل. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د دولت لس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی د بند لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال له دریو ملګرو سره وژل شوی دی. د راپورونو له مخې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د پولیسو 15 افسران هغه مهال ټپیان شول چې موټر یې پر یو ماین وخوت. د بغداد په یوه شیعه میشته سیمه کې د یو مارکیټ مخې ته په ځان وژونکې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. په حق کې نړیوالې محکمې د چین په جنوبي سمندرګي کې په ټاپوګانو او نورو سیمو د چین د ملکیت د ادعا پر ضد پرېکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به روانه اونۍ د سوریا او اوکراین پر وضعیت د خبرو لپاره موسکو ته لاړ شي. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف وایي چې ترکیې ته د سیلانیانو چارټر الوتکې به ډیر ژر بیرته پیل شي. د قرغزستان سترې محکمې د ازبک فعال عظیم جان اسکروف د عمري بند سزا لغوه کړه او دوسیه د بیا څېړلو لپاره مرافع محکمې ته واستوله.
له نوریاس نوري څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زی څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې سکل په هیواد کې د تیر کال په پرتله د شاتو تولیدات زیات شوي دي. د دغه وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان 1495 کال راهیسې ټولټال 1,803,000 کیلوګرامه شات تولید شوي دي. راشد وایي چې دغه شات تر ډېره حده په خوست، پکتیا، ننګرهار، کونړ، لغمان، بلخ، کاپیسا، تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو کې تولید شوي دي. نوموړی وایي چې سکل 2,000 د شاتو د موچیو صندوقونه بزګرانو ته ویشل شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د شاتو د موچیو د 1,000,000 صندوقونو د پروسس وړتیا لري. په کندز ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د کندز د کرنې ریاست د زراعتي چارو عامر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو په توپیر په دې ولایت کې په زیاته اندازه ځمکه کې خټکی کرل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران هم سږ کال د خټکیو له حاصلاتو څخه خوښي څرګندوي او وایي چې په بازار کې د خټکیو د پلورلو نرخ هم ډیر ښه دی. اوس مهال په کندز ښار کې یو خټکی له 100 افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز یو حاصلخیز ولایت دی چې د غنمو، شولو، خټکیو، هندوانو او نورو کرکیله پکې ډیره ده. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 1,400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 15 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو 5.5 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 438 افغانۍ. د خبرونو پای
تاسو موږ غله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د اختر پشپژ ورځو کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې 2 تنه وژل شوي او 128 کسان ټپیان شوي دي. صادق رښتینی د کندهار میرویس روغتون ته ورغلی او دغه ترافیکي پیښو له قربانیانو سره خبرې کړې. په ګډه اورو.
دا د کندهار په میرویس روغتون کې د اجل واټ څنګه ده. دلته یوازې د اختر د شپږ ورځو په جریان کې د ترافیکي پیښو 110 قربانیان راوړل شوي چې 2 تنه پکښې مړه او 128 تنه پکښې ټپیان شوي. د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر علي احمد خان یې وایي چې د ترافیکي پیښو د دغه قربانیانو زیاته برخه ماشومان او نوي ځوانان دي. د ډاکټر خان په وینا ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو او ځوانانو ته موټر او یا هم موټر سایکل په لاس ورکوي چې هغه د بې احتیاطۍ څخه کار اخلي او له همدې امله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي.
تقریبا په دې اختر کې 133 ناروغانو مراجعه کړې ده ترافیکي حادثاتو له کبله څخه. اکثره یې تقریبا د تېر کال په پرتله سره زیاتې پیښې دي. علتونه یې اکثره ته استعمالمیږي چې ترافیکي حادثات په کندهار کې پیښیږي، نو په دې خاطر سره چې د ډېر تېز رفتاري څخه او د بې توجهۍ څخه دا حالت رامنځته کیږي.
د میرویس روغتون اجل واټ ته د ترافیکي پیښو راوړل شوي ډېری قربانیان وایي چې د کوچنیو وسایطو په خاص ډول د موټر سایکل د ټکر او چپه کېدو په پیښه کې خوږ او ټپیان شوي. د دوی څخه د ډېرو یې لاسونه او پښې مات شوي. خلک په کندهار کې د ترافیکي پیښو لامل د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د دوی په باور د ترافیک پولیسو لخوا ترافیکي قوانین تر ډیره حده نه دي عملي شوي او له بلې خوا د وسایطو چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د ښودلو په برخه کې ډیر کم روزنیز کورسونه برابر شوي. د خلکو په باور که چیرې د وسایطو چلوونکي په ترافیکي اصولو او مقرراتو پوه سي او ترافیک چارواکي په دې برخه کې له جدیت څخه کار واخلي، نو تر ډیره به د ترافیکي پیښو کچه راټیټه شي.
یوازنی لامل یې د هغو کوچنیانو او دغو افرادو او دغو خلکو چې کوچنیانو ته خپل موټرانو کې موټرسکلانو کې یا ته ځینې ځایونه کې داسې چې د اختر د شپو دپاره تازه و رانیسي، دا تر ټولو لوی ستونزه د لوی غفلت دی. او د دې تر څنګ په کندهار ښار کې د ترافیکو نه تنظیم، د تنظیم نه موجودیت هم یو د دې لامل سوی دی چې ترافیکي پیښې زیاتې.
د ترافیکي بنظمۍ د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې کندهار ښاروالي د ښار پر مهمو واټونو ترافیکي اشارې لګولي، خو خلک وایي چې دغه اشارې او څراغونه کم دي او په ټول ښار کې د ترافیکي بنظمۍ مخنیوي نسي کولای.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو په ګډه اورو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو تیر اختر مو مبارک شه. که څه هم اختر نه څو ورځې تیرې شوي خو بیا هم تر اختر وروسته دا لومړی خپرونه ده چې له تاسو سره یو. اجمل تورمان یم او د انصاف په لټه کې دا اونیزه خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. خو مخکې دینه چې خپرونه ته لاړ شو دوستانه، ځینې تلیفونونه موږ ترلاسه کوو چې هغه د مزاحمت لپاره وي، یعنی ستونزه نه لري زموږ دغه دوستان، ولې غواړي یو ډول مزاحمت ایجاد کړي چې په دې شان اعمالو سره زه فکر کوم چې موږ د هغو دوستانو چې پریښتینی ډول ستونزې لري او غواړي چې ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا شي، د هغوی سره به زه فکر کوم چې یو ډول جفا شوي وي. نو له دغو دوستانو هیله کوو چې له مزاحمت تیر شي او وخت ورکړي هغو کسانو ته چې دوی ریښتینی ستونزې لري او غواړي له ازادۍ راډیو سره یې شریکې کړي. په دې خپرونه کې د عبیدالله په نوم د خپل یو اوریدونکي ستونزه راخلو. عبیدالله د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، پخوانی د پولیسو افسر و اوس تقاوت کړی دی، خدا چې ستونزه یې څه ده په ګډه به یې واورو.
زما نوم حاجي عبیدالله دی، د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. رتبان یې سمونوال ده، افسر د هلمند د ولایت امنیت قومندانۍ یم. وم بیا مې پروسر کال چې مې تقاوت واخیستې دا دې اوس پر کور ناست یم. اساسي ستونزه او مشکل همدغه دی چې دغه پیسې چې دوی دلته په مدیریت مالی کې زموږ څخه میاشت په میاشت زموږ د معاش ګرځولې، د کوپراتیو په نوم باندې، د کوپراتیو موادم په ولایتو کې نه و. هغه پیسې چې کله چې موږ د وزارت څخه منپسل کیږو هغه پیسې باید دوی موږ ته راکړي. موږ ته مدیریت تقاعد د وزارت داخلي مکتوب هم راکړی دی پر ریاست کوپراتیو چې ورته خپل حقوق د کوپراتیو واخلې، خپلې پیسې د کوپراتیو واخلې. د تیر کال څخه شروع بیا یې هیڅ متقاعد ته نه دي ورکړي، مخکې و ټولو متقاعدینو ته خپل د کوپراتیو پیسې ورکړي دي، لیکن اوس مکتوبونه په لاس کې دي، راته پراته دي. کله وایي د وزارت مالیه تر مشکل دی، بس نن خلاصېږي سبا خلاصېږي. د ټلیفون نمبرونه هم راکړي و راته، هغه نمبر تر یو وخته پورې تماس وي اوس بېخي هغه نمبر هم بند کړی دی، اوس خبرې هم نه کوي. ماهانه معاش د افسران اخلي، ماهانه معاش څخه دغه پیسې ګرځول کېدی 2.5%. دغه پیسې وزارت ته استولې چې دلته باید مغازنې په ولایت کې باید مغازنې چې افسران استفاده ورته کولای، یعنی هغه جنسونه، هغه شیان، په چای، بوره، پلمې، ټیکا، نور شیان دغه افسرانو باید د دغه کوپراتیو څخه په ارزانه قیمت استفاده کولای. چې په کابل په مرکز کې دغه مغازه و، دغه کوپراتیو و، لیک په ولایت کې چا استفاده هم نه ده کړې ورسره، فقط پیسې ګرځولې او مواد نه و. لیکن اوس چې افسر تقاعد کیږي او منپسل کیږي د وزارت څخه، دوی مکتوب ورکوي چې ورته د ریاست کوپراتیو څخه خپلې پیسې واخلي. ریاست کوپراتیو چې تاسو وعده ورکوي چې هفته بعد پیسې راځي، کوم میاشت بعد راځي، لیکن پوره دا دی اوس چې یو نیم کال کېږي. موږ په انتظار یو، موږ یا نفر ورسو د هلمند او دغه څخه د کابل څخه هر وخت تک راتګ مشکل دی، امنیتي مشکلات او ملزات هم دي، لیکن دوی فقط موږ ته فریب راکوي او نه اوس ساتو کوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
د عبیدالله سنځمو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ویا نجیب دانش سره شریک کړه. خاغلی دانش راته پاړه وویل
موضوع پرداخت تاریخ کوپراتیف، ما تماسایی که گرفتیم با مسئولین کوپراتیف
د کوپراتیف د پیسو پاړه چې کومې اړیکې موږ لاړوند د مسولینو سره ونیولې، اوس مهال دوی پیسې خلاصې کړې دي. د دوی پیسې د کورنیو چارو وزارت په شمیر نورو دفترونو کې دي چې هغه راټولې کړې، نو په مستحقو کسانو به دغه پیسې ووېشي. خو اوس مهال دا چې دوی کافي پیسې په واک کې نه لري، دغه لړۍ ولاړه ده. دا یوازې هلمند کې نه، په ټولو ځایونو کې یو شان ده. دوی د تشویش نه کوي. د دوی شمیرې د کوپراتیف له ریاست سره شته. کله چې پیسې د دوی په حساب کې ور اضافه شي، بیا خبر ورکول کېږي چې د خپلو اسنادو سره مراجعه وکړي او پیسې به کړل شي.
اضافه شوه دوباره اینا رو تماس میگیرن و با مو اسناد دستاشیشان مراجعه میکنن و پول برشان پرداخت.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دې نه خبرونه شته سی واوریدله. تر بل خبرونه مو پولو یو بخون کی خدای سپارو. پتلو تلو کې زل بیا د ټلیفون شمیره تاسو اعلانوم 0992 29 93. یو زل بیا دا ونه چې له مزاحبتونو تیر شي او پریک دی هغه دوستان چې پریختین ډول ستونزې لري له ازادۍ رادیو سره یې شریک کی، او هغه دوستان چې ستونزې لري او کله ناکله دغه مزاحمتونو لوجه دوی نشي کولای چې اړیکې ونیسي او خپل ستونزې شریک کی، له دوی مهیله دار چې خپل ستونزې راته په پیغام کې پریک دی، موږ به د دوی ستونزې واخلو او وروسته به بیا ورسره اړیکې ونیسو. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې خدای سپارم. خاونه ولرای
د انصاف پلټکه.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی طاهر روشن.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د سلام او شو هیلو په وړاندې کولو سره زه طاهر روشن تاسو ته د ازادي اوریدونکو د خبرونې اوریدو لپاره چراغلاست وایم. په دې هیله چې روغ رمټ او د روغتیا په جامو پټ او په آرام خاطر خپلې د خوښې خبرونې ته غوږ یاست. قدرمن اوریدونکو، خدای دې وکړي چې د اختر مبارک ورځې مو په خیر سره تیرې کړې وي او د تیرې اونۍ پروګرام مو چې ستاسو دوستانو د اختر مبارکۍ پیغامو ته ځانګړی سوی وو اوریدلې وي. نو په دې پروګرام کې بیا هم ستاسو پیغامونه را اخلو، خو دا ځلې د اختر په مناسبت نه، بلکې ستاسو د نورو ستونزو، شکایتونو، نظرونو او وړاندیزونو په هکله به وي. نو په دې هیله چې ستاسو دغه پیغامونه د اړوندو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي، راځي چې همدا اوس په ګډه سره دغه پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زما احمد غاز بلوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکو، دغه پیغام د ازادي رادیو لارې د نشریدو په هیله. پاکستان هر وخت افغانستان ته بمونه او ځانمرګي او موټر بم چاودنې را لېږلي او پاکستان په افغانستان کې نه نړۍ سره جنگ شروع کړی ده. او یو متل دا وایي چې یو وار دې غلط کړم تا دې خدای وي، کې بیا دې غلط کړم ما دې خدای وي، تا سره زناستا ولاړ کوم. موږ له پاکستان سره ولې ناستا ولاړ کوو؟ هغه خو موږ ته ایمان، اسلام او ټول کړي وړي راته معلوم شوي دي. په دا 1500 کالو کې افغان تر 1500 کالو پورې د افغانستان له جلال اطراف جمهور رئیس لسمشر غنی څخه مې غوښتنه ده، او له ډاکټر صاحب عبدالله څخه مې غوښتنه ده، او له رسول علي شورا مشرتابو ته مې هیله ده چې له پاکستان نه د د سولې مرکز را جکې د نړۍ که په هر هیواد کې، په اسلامي هیواد کې مونږ سوله کولو طالبانو سره د سولې غوښتونکي یو. او سولې دروازې ولسمشر غنی هم وایي، ډاکټر صاحب عبدالله هم وایي، د سولې علي شورا مشرتابو هم وایي چې مونږ سولې دروازې پرانیستې دي. آیا دا سوله له پاکستان را جګه کوي چې د نړۍ مخ پاکستان ته واوړي؟ پاکستان په همدې د سولې په پلمه د نړۍ مخې له ځان اړولې ده. دغه د سولې خبرې را پاوا کوي او د نړۍ په هر هیواد کې چې موږ سره خبرې کوو، موږ د سوله غواړو، خو پاکستان موږ ته معلوم شوی ده. دلته څه کوم یو کس په طالبانو که د القاعده په پاکستان، اسلام آباد، په بټ آباد، په هر یو صوبه کې وزل شوی ده. خو ما له اصول عالي شورا څخه غوښتنه ده چې طالبانو سره سوله وکړي، د ورورولۍ په فضای وکړي. موږ سوله غواړو، زمونږ غرونه دي طالبان، او سولې غوښتونکي یو. دا زما د پیغام د نشرېدو په هیله، او په دې باندې خدای پاک جل جلاله دې وکړي چې ولسمشر غني او ډاکټر صاحب عبدالله او د سولې مشرتابو غور وکړي او دې باندې اطمینانی وشي دا مرکز د غټینو نور را پوه کړي چې د نړۍ مخ پاکستان ته وړي. وسلام، دا زما پیغام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په پنجشنبه د ورځې د کابل د انتحاري حملې په ارتباط باندې زما نظر دا ده چې دا مسؤلیت د هر چا په غاړه باندې ده، چا چې د دغوی خلکو د حمل نقل او د انتقال مسؤلیت په غاړه باندې درلودل. باید پوه شو په دې باندې چې دا ډېر یو احمقانه تجویز و، یو احمقانه پلان و چې په یو داسې هېواد کې لکه افغانستان او دوی د ملي اردو عسکر یا هم د ملي پولیس یا د نور خلک اشخاص چې هغه په دولت پسې مربوط وي، دوی یا په دولتي بسونو کې وړي او یا یې په شخصي بسونو کې وړي. او حتی چې موږ وینو دښمن ورته عزیز ورته هغوی خپل کار کوي. نو دا زما پیشنهاد ده چې دا خلک باید محکمه شي، او یوازې هم د محکمې وړ هم دغه خلک دي چا چې د هغوی د انتقال مسؤلیت په غاړه باندې درلودل.
زما د پولیسو اعلی قمندان او وزیر دفاع ته دا پیغام دی، د ازادۍ راډیو لار دی ورسیږي چې کوم ځانمرګي بریدونه په پولیسو په ګاډو باندې شوي په کابل کې. نو زما دا پیغام دی چې کوم ځای کې مطلب دی ورځو کې یا غزینه دی او تیرو کې راوړل شي، او بیا چې د لارې امنیت نشنی ولا مشکوکه ګاډي ولاړي، دغه امنیت نشنی ولا چې ور دی دغه ګاډي مونږ د څنګه ولاړ دي. نو چې دې امنیت نشنی ولا او دیش تولیر نفر شهیدان د افغانستان، اردو د افغانستان بچي، د افغانستان پولیسي ورکي، او په دې باندې نه ماتم اعلانېږي، نه ښه اعلانېږي، نه بد اعلانېږي. ما وزیر دفاع د ملي امنیت سرپرست او دغسې د پولیسو مشر ته زما دا پیغام دی چې ولې ور پردي بچي ولې وژنې، چې نه شي کولی د لارې امنیت نه شي نیولې، چې یو مشکوک ګاډی ولاړي، یو ولاړي، دوه ولاړي، کس وړی سړی تلاشي کې ټیپو ګاډي ډکه روانوه، بیا پردي بچي په ځانوړو بریدونو کې زمن جوړه ابے طالبان پلب غاړلی همدان دا پاکستان د جمنګ وژنې همدا دایشت پاکستان دلته جوړ کړي دی راوړي موږ مشمان خځې د نانا او د غوند مخې وژنې نو زما د وزیر دفاع دا خواهش دی چې موږ دلته مرود دغه مر چې موږ دلته کوو دغه چې پاکستان په سرحد کې د پنجابي سره یو کړو دغه به زموږ شهیدګي دلته اجداد موږ مرود هم شهیدګي ده خو هغه به نه ره شهیدګي زما دا پیغام دی ټولو لسونو ته چې پاکستان په مقابل کې پنجابي په مقابل کې دغه دا تاریخ مو تبریح دی دغه په مقابل کې کلک هوډ ولرو او کلک وجنګي وو په تش تاسو ته وجنګي وو دا پنجابي ته موږ پخوا لنګه غوښتی دی او بیې مو ته غوندو زما دا پیغام دی السلام علیکم
اول تر اولا د اوالی رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم پرله سلام زما دا پیغام دی چې مرګ دې د پاکستاني جاسوسان په افغانستان کې چې هم دا را پورنه ورکوي او هلته انتحاري حمله کوي کوم ګرام دی چې د پاکستاني جاسوسانو ما پاکستاني جاسوسانو مرګ دې زار ته خریدار وسلام
ہلو السلام علیکم رحمت اللہ فریدی دی سربی لسوالیم مہاجرین په پاکستان دی پراتیو اشرف غنی نامه ډیر خوشاله سو چې دا ماشه هغه د ذکر $300 د کار په سر ولګول مګر ډیر خوشاله یم ما او ډیر خوشاله ټول افغانان په مینه کابل جان ته راستو والسلام
السلام علیکم زبیر من زبیر سندرم سیر افسر سر پتماس کیا من در رسیدار کمانډان د وایلی فاصله د هله د سیګار نور د ګرام سیر سر کال جوړ دا څنګه زه څنګه نه ستاره کې دوه کاري نه سیر د یا سړک د سر سفاره پر دا ولې جوړې نور هم راځي به وځي ته نور نور د سړکان جوړې دا د ګرام سیر سړک نه جوړې یا د مشران د یو کوي نور کې یو سړی د شوټه کې د وطن سړی یو ټاکي د زمینداري هغه ویني روپی نه خو نه رښتوا وړل شي یی ما مریم په څه ودری نه پدې څه دای څه کې شي دوی دا سره نه جوړی پسته برابر باندې جوړی نه اوس کدا خبرې سمیرانه کا مخې څه کړه سمیرانه جوړی په دبي او په شوګا او په کابل کې او د خپل غریب د اطمینان دی یو هغه کې نه دی مریضان فرام کې نه دی السلام علیکم خدای پامان
سلام علیکم زه د مشران افغانان نغوارم او د پوزر نغوارم چې دې هغه په خانه خبره تکرار نشي سیمن پښا وترم بول دا هیڅ ودا غفور غلوي غلوي چې په شوګري کې جاړې دي هغه دې ختم کړي دا سبا به د شپږ سبا کسان راغلي دي به په دې تام ده کوي ام شوګري پوری ودی او دا هغه دې پوری ودی دا له دې ختم کړي دا کار یې ونه کو نو دا به د جلالآباد د افغانانو سره نه بلکې د ټول افغانانو د ټول افغانستان د افغانانو سره
ہلو سلام کی خوږه احترامات مشهور افغان دلوري ومنئ زادای رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی اله خوږه احترامات دلای کوم اله من يم چې رو او جوړ به وای او د صحت جامع مو په تن وی زادای رادیو نه زیاته مننه کوم طاهر شان صاحب څخه ډیره مننه کوم چې زموږ د کمزور اواز ده دی غریب او بوزل افغانانو आवाज تر لوړو چرواکو لوړ پړو چرواکو پورې ان تر صدر ول مشر اشرف غنی پر رسوي او هغه خلکو ته رسوي چې موږ نشو کولای چې دغه د دفتر په مخ کې هم تیر شو نو اله من یم چې کوم دولتي چرواکي دي د افغانانو ستونزې ته جدي پام وکړي مشکلات حل کړي او داسې مصدر د خدمت وګرځي چې ټولنه په دوی باندې وویړيږي تاسو خپل فکر وکړئ که چیرته مو زیر شو په خارج کې سعودي عربستان ته زیر شو د هغې یو کوچنی ماشوم چې وي هغه هم د مخبر وظیفه د حکومت د دولت لپاره سرته رسوي نو هغه په دې معنا چې دی خپل مخبر نه دی یو د انټلیجنس غړی نه دی خو د دې دپاره چې حکومت ورته کارونه کړي دي دوی د هغه چې کوم مشکلات دی هغې ته پام کړی دی خدمت یې ورته کړی نن هر سړی سپورټ کوي هر یو اغه د سیول سوسایټي چې کوم هغه غړای دی د حکومت په لوي دی مګر چې تاسو په افغانستان کې د سوسایټي چې د حکومت د رعایت سره رویت یو بلی او د خدماتونو ورته سرته ورسوي چې کوم د دوی هغه اولنی مشکلات دي ضرورت یې رفعي کی نو لره نه دا چې په افغانستان کې بعد شته مشکلات چې هغه بده بینه درې نه و سلام به احترام درنه شو دوه پیله مسور افغان
السلام علیکم زمن سر عابد د ننګرهار پنتون یو ماشل ساتي ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم چارواکي چې زموږ غږ د ازادي رادیو له لارې واوري چې د ننګرهار پنتون محصلین زموږ به د لاشه نه راکوي دا څلور میاشتې کېږي زموږ به د لاشه پر دوی باندې پاتې ده موږ اوس له پنتون څخه رخصت شوي یو خو لا تر اوسه هم به د لاشه را نسته ده او دوی داسې اوازې دي وایي چې دوی په دې به د لاشه باندې صرافي کوي موږ محصلین خپل حق غواړو او سلام د ازادي راډیو څخه مننه چې د ولس پیغام تر چارواکو پورې رسوي سلام علیکم
السلام علیکم زه خوش ولایت څخه خپل پیغام سپارم معزوم مری په هغه نظر باندې ځان یو کده کوم هغه چې دوی قرارداد چې دوی د غیر دولتي انجوګانو سره د پوهنې وزیر په چوکاټ کې کړه دی سکړه دی او کوم چې سره چې هیوادونو مرسته ورسره کړې ده دا مرسته به زما فکر دی د پوهنې وزیر لپاره هیڅ کوم ارزښت نه لري ځکه چې په یوازې چې د ټولګیو سره مرسته کوي دوی د هغو ټولګیو سره مرسته وکړي کوم چې اوس فعال دي او د شنه اسمان لاندې او په سخته ګرمۍ کې هغوی خپل درس وایي او هم د هغو ښوونکو سره مرسته وکړي کوم چې تر اوسه تقریبا درې میاشتې کېږي معاش نه ده اخیسته او د تېر کال د آخري میاشتې د آخري روبې معاش یې هم نه ده اخیسته دوی ډېره سخته مرسته وکړي دغه ټولګي به یا به د رئیس لخوا سمپونه ویشل کېږي یا د وکیل لخوا یا به د ولسوال لخوا همدا قسم ته هغه چارواکي چې هغه ولسوالۍ چارواکي دي هم د ریاست وکړي د دغې لویو چارواکو لخوا به دا سمپونه سره ویشل کېږي زه عملاً درته ښودلی شم د شکوټ په ولسوالۍ کښې همدا شوي دي تېر کال د کوم سمپونه چې دلته ولا شوي وو دغه سمپونه چې کوم وي د ریاست لخوا وو تقریبا دوه کاله مخکې ما یو سیم جوړ کړی وو چې لومړی کال مې دوه نیم زره لومړی کال مې هېڅ معاش ونه اخیسته دوهم کال مې دوه نیم زره معاش واخیسته او درې کال درېیم کال مې پنځه زره افغانۍ معاش واخیسته هېڅ پته نه لګېده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې وکړي چې زما پیغام نشر کړي زما د ولسمشر اشرف غني صاحب څخه دغه غوښتنه ده یوازې په افغانستان کښې دغه سانې حال دی او که په نورو هېوادو کښې هم داسې حال دی تاسې خونه کښې لږ اتفاق وکړي ناستې وکړي دا یوازې زموږ د میوان ولسوالۍ د کندهار ولایت داسې بد حال دی چې سترګې نه روڼېږي که دا د میوان ولسوالۍ څخه څوک توجه وشي ډېر به خوشحاله یو نو نور وخت خو نه نیسم د خدای په امان السلام علیکم
بلی السلام علیکم د لوګر ولایت داسې ولسوالۍ نه مې در سره اړیکه نیولې ده د کرکټ د کموالي له کبله نه شم کولای چې ډېر در سره پرې بحث وکړم که دوه ورځې مونږ د محلي پولیسو او د ملي پولیسو ماشینونه دي دا په عام افغانستان کښې دا دوه درې زره روپۍ دا ماشینې جفتې وي او دلته د ازرب ولسوالۍ کښې د محلي پولیس معاش مخکې چې نه نیم زره روپۍ یا څه کم لس زره روپۍ نو اوس مهال فلحال اته سوه کم نه زره روپۍ ته راغلې ده نور ورځې کښې خو باید غم وشي او هغه وشي دې کښې چې خلک وینه کوي او هر سړی را ځي او په دې کښې د محلي کمبخت په معاش کښې وینه کوي نو دا خو جایز به ولا کوي نو مونږ په کښې څه ووایو خلک کښې محلي پولیس خپل سمهیس پولیس یا ملي پولیس ته ماشینه چې کوي زمونږ خلک را شي وینه په کښې غي نو نور څه نه غواړم نو په دغه حالات لږ معلومات تاسې چې خلکو سره شریک کوي نو مننه خیر اوسېږي د ټلیفون نه مو یو نیم جان
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټول د زړه له کومې سلامونه کوم بعض سلامه دغه د سارک جنګ چې روان دی د سیا او ناز ابراهیم خبرې کوم دغې کښې ټول پنجابیان دي او پنجابیان جنګ کوي دا خو په والله که نه په پښتو کښې رسي نه په اسلام کښې چې هلته پیسې شرابو دوکانونه هغه آزاد دي او پاکستاني رسي دلته جهاد کوي دا خو د جهاد هغه نه ده چې دی کوي والله او بالله چې دا خو ډېره ډېره دې پښتو خبره ده وسلام
الو السلام علیکم زه له اروزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ نه مولوي جهاد الله صاحب سره په تماس کښې یم زما خواهش د لوړو چارواکو نه دغه دی د لوړو مقاماتو نه چې موږ د دغو اربکیانو نه د اروزګان ولایت په جهراوت ولسوالۍ کښې ډېر په تنګ یو وسلام
السلام علیکم تلا شم پرم د چابل ولایت پیغام در لپاره د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو سلامونه مې په دې کښې مې چې مونږ نه خوښ چېرې ما پیغام دا نه چې دا پاکستان موږ شوروي افغانستان شوروي مات کړی. دا یو چې کلستان موږ نسم کولی افغانستان کښې داسې کلش لکه په افغانستان کښې سره وینې به ویژي ولې څوک نه ګوري. نورو ښځو ملګري راځي چې دا چې کلستان د مبین به ویسو دا پاکستان دا دا د مسلم دا د افغانانو دښمن موږ شوروي مات کړی او پاکستان نسم کولی. ټول هېواد ولکم د پیغمبر حکومت باندې حکومت په حکومت سم حکومت شي
قدرمن اوریدونکو دا وستاسې هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې مو په تیرو څو ورځو کې پریښو. نو په دې هیله چې دغه پیغامو ته د مربوطو مراجعو او اړوندو چارواکو پام ور اوښتی وي او ستاسې د ستونزو او وړاندیزونو د حل دپاره یې عملي اقدامات پیل کړي وي، د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. باید یادونه وکړم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. همداراز د خپل همکار ښاغلي محمد آصف حبیبي څخه مننه کوم چې ستاسو د پیغامونو په اوریدو کې زما سره مرسته کړې ده.